دا مشال رادیو د په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2024 کال د جولای 22 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بنو کې پر لارینوالو ډزې، په ټانک کې پر لت او د خیبر پښتونخوا د اقتصادي ستونزو تر څنګ د سیمې او نړۍ حال هم درکوو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په بنو کې د نامنۍ پر ضد پر راوتلو لارینوالو ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 28 ژوبل دي. د پنجاب پولیسو د القاعده شبکې د بنسټګر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو دعوه کړې ده. او په بنګلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ پنځشتو کې د وژل سوو شمیر 2.5 ته رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 28 ژوبل دي. نن هلته زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رادیو ته وویل چې احتجاجیان سهار شاوخوا 9 بجې د بنو بازار امن څلور لارې ته ورغونډ سوي ول او تر 3 ساعتونو هلته ول. دوی وایي چې تر هغې وروسته احتجاجیانو لاریون کاوه او پر بېلابېلو لارو روان ول، چې سلګونه کسان د بنو سپورټس کمپلیکس پر لوري روان ول چې پوځي چاوڼۍ یې په لاره کې پرته ده. چارواکي وایي چې ځین لاریونوال د جولای پر 15 پر چاوڼۍ په برید کې له ړنګ دیواله واوښتل او هلته پر چاوڼۍ کاڼې وویشتل چې په غبرګون کې یې ډزې وسوې. د بنو انتظامي پولیسو او پوځ لا د ډزو په اړه رسمي بیان او دریز نه دی ورکړی. د بنو روغتیایي چارواکي وایي چې په ډزو کې یو کس وژل سوی او 28 ژوبل دي، چې ورڅخه د یو روغتیایي وضعیت خراب دی. ځایي اوسېدونکو او فعالانو تور پورې کړی دي چې ډزې ورباندې امنیتي سرتیرو کړي دي، خو چارواکو لا د هغوی د دې دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي. نننۍ لاریون د بنو د سوداګرۍ خونو او سوداګرانو ټولنې په بلنه سوی چې د منتظمینو په وینا پکې د سیمې د ټولو ولسونو، سازمانونو او ګوندونو مشرانو، غړو او پلویانو پکې برخه واخیسته. د بنو د سوداګرۍ خونو او د متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش نن د احتجاج پر مهال مشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینۍ موخه د امنیت غوښتنه وه.
دای می رو هټ فور دا چې دای کرو غری نه کوي ته کا دورا کا هر څه کوي نو می داو تا وی چې ډیر په خوان سره او ډیر په غسر او خپل چې آئینی پاکستان کې ماین ته تحت در کړا په حدود نه خپل را.
د بنو انتظامي او امنیتي چارواکو تر دې مخکې په بیا بیا مشال رادیو ته ویل دي چې په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات کوي او دا چې پوځ او پولیس په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پر مخ وړي. په بنو کې لاریون پر داسې مهال سوی دي چې د پاکستان پوځ په وینا هلته د جولای پر 15 پر چاوڼۍ په حمله کې 8 سرتیري ووژل سول او د 15 سرتیرو تر څنګ 12 عام کسان هم ژوبل سول. د پنجاب د پولیسو د ترګری ضد څانګې یا سی ټی ډی د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو دعوه کړې ده. د سی ټی ډی مشر عثمان ګوندل نن په لاهور کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې نیول سوی کس امین الحق نومیږي، چې اصلا د افغانستان دی. د ویل چې نوموړی یې پرون د پنجاب په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلومات پر اساس د عملیات پر مهال نیولی دی. ګوندل زیاته کړې چې امین الحق جعلي اسناد جوړ کړي ول او په پاکستان کې اوسېدی. خدای ونه ویل چې هغه له کوم وخت راهیسې په هغه هیواد کې و. اخوا د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د کسانو پر ویبپاڼې لیکل سوي دي چې امین الحق په 2006 کال کې افغانستان ته ستون سوی وو او د 2020 کال تر اګست هم هلته وو. طالبان د هغه کال د اګست په نیمایي کې کابل ته داخل سول او پر افغانستان واکمن سول. د پولیسان په پښین بازار کې به می چاودنې د پولیسو د ترګری ضد څانګې د یو افسر په ګډون 15 کسان ژوبل کړي دي. د پښین ضلع پولیسو مشر منظور بولیدی مشال رادیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه پر بند خوشدل خان سړک د ضلع عدالت مخې ته وسوه. نوموړی زیاتوي چې دا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه چې د پولیسو د ترګری ضد څانګې اس اچ او چودري اصغر او یو پولیس سرتیری تر څنګ درې لارویان پکې ژوبل سول، چې په روغتون کې تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. په چاودنه کې د ترګری ضد پولیسو ګاډي ته هم زیان اوښتی دي. تروس د دې بر زمواري چانه د منلې، خو د پولیسو ضلعي مشروای د پیش پلټنې پیل کړي دي. اخوا د افغانستان په هرات ولایت کې په یو ټرافیکي پیښ کې 6 کسان مړه او یو ژوبل سوی دي. د راپورونو له مخې دا پیښه تیره شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال سوی چې یو کورولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر وکړ. د دې ټرافیکي پیښې اصلي لامل لا تر اوسه نه دی څرګند سوی. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ پنځشتو کې د وژل شوو شمیر 2 رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بیلابیلو ښارونو کې د سرکاري نوکریو د کوټې یا پکې د برخې ځانګړي کولو پر سر پراخ لاریونونه روان دي. د جولای پر 18 د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د آرامولو لپاره پر دولتي ټلویزیون څرګنده سوه. خو پرون په ډاکا کې کارجون مظاهره چانو د دولتي ټلویزیون دفتر ته اور واچاوه او بهر ولاړ لسګونه موټرې وسوځول. د ټلویزیون مرکزي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په پیښه کې مرګ ژوبل نه ده سوی، خو ټلویزیون د اوس لپاره خبرونه ځنډولې دي. د حسینه واجد حکومت د هیواد د خراب سوي وضعیت قابو کولو لپاره د جولای پر 18 په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې وتړلې او د قانون وزیر انیل الصلحق مشال مظاهره چانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. د فرانسې خبري اژانس ارقام له مخې د اونۍ په پیل کې په تاوتریخوال کې 8 تنه وژل سوي ول، خو پرون د تاوتریخوالي او اخوډه په پیښو کې لږ تر لږه 25 نور کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلی سي. په بنو کې د نامنۍ پر ضد پر راوتلو لارینوالو ډزو کې لږ تر لږه 1 تن وژل سوی او 8 نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکو د ډیپټي کمشنر د دفتر مخ ته د امن لپاره احتجاجي پر لټ وهلې دي. د هغه پر لټ مشر وای
پورا ټانک بند ده، ټانک ټول دکانونه دي، سره په بند دي، تر څو پر مشتاور نه لاړ.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال قلنګ یا باج ورڅخه غواړي او کوي ور نه کړي نو د بریدونو غواښونه ورته کیږي. یو سیاستوال زیاتوي
د اراضي د ټي ټي پی د طالبانو چې کوم مشرانو نه هغه به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ور کول.
په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خراب ده او سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي. د پاکستان په قومي میډیا یا رسنیو کې ولې ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي؟ یو خبریال پاړه وای
میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. بیا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپل میډیا ولري که نه خپلې مسلې اوچتي کړي.
پروان خبرونه کې پر دې سربیره د سیمې او نړۍ حال هم درکو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل، نن په بنو کې زرګونو کسانو د امن لپاره لاریون کړی دی او پر همدې محال باندې د ډزو په پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د همدې تفصیل لپاره دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبریال عمر وزیر د ټلیفون پر لیکه دی. عمر ورځم په خیر. لومړی که دا راته وایس چې پر لاریونوالو باندې ډزې وسوي هغه حال به راسره شریکي، خو لومړی د لاریون حال راکړي چې دغه لاریون چا تنظیم کړی و او څه وخت شروع سو او څنګه پای ته ورسېدی؟
مننه احمد شاه. بالکل، په بنو کې د امن مارچ په نوم دغه نن چې سحر وشو د بنو انجمن متحده انجمن تاجران او چې کوم د نور د تاجرانو اتحادیه ده دغه لاړخه دغه اعلان شوی وو. دا دغه وروسته چې د جولای په 15مه په بنو چاونه باندې ځانمرګي بریټ شوی وو. دغه بریټ پس چې دغلته اته اتیا کسان د ولسی وګړو او سرتیرو په ګډون په دې کې ژوبل شوی وو، اته فوجیان پکې وژل شوی ول. عبدالله د انجمن تاجران مشران وایي چې په دغه محل چې کومې ډزې شوی په هغه کې درې مزدوران هم وژل شوی ول، چې هغه پس دوی دغه امن مارچ اعلان کا. دغه امن مارچ سحر 9 بجې په بنو کې شروع شو. په مین بنو بازار کې په ریټي ګیټ کې دلته سټیج جوړ شوی وو، یو ګاډی ودرول شوی وو چې لسګونو زره خلک دلته جمع شوی وو. دلته درې طرفونو باندې سړک ته چې یو طرف ته د زنانه هسپتال یا د میرمنو چې کم روغتون دی څه کم کیلومتر دغه اوږدوال لري د ټول ډکو. په بل سایډ باندې پولیس لاین طرف ته بیا دریم د چونې په طرف دا درې سړکونه چې ښکارا د مشال په ویپانه هم خلک د ویډیو کتلی شي. د دین علاوه په زرګونو قافله او خلک شاته په مختلفو کوسو پرودونو کې ولاړو. نو هغه وجنه لګ په دغه کې بیا تنظیم لکه داسې خراب شو چې په وس کې بیا پاتې نشو. دغه خلک بیا لګ اخو دی خو منتشر شول، خو بیا هم درې سلور ساته دغه امن مارچ پورم نه وچاله دو. داغه پس دغه مارچ بیا د سپورتس کمپلیکس په طرف په ځنه هغه سیډ باندې چاونه په طرف چې زرګونو خلک جمعو ال طرف روان شول، چې غنی په دوی په سپورتس کمپلیکس کې مزید د امن لاریون وکړي. نو بیا په لار کې د بنو فوزی چونه راځي چې پاغه باندې ځنمر کې بریچ شو، هغه دیوالونه ډنګ دي. نو پهغه دیوالونو باندې دغه مظاهرتیان یا دغه د لاریون کوین کوی چې کوم وو هغه دننه لاړل، چې هغه نه پس بیا دلته ډزې پیل شوې. په دغه ډزو کې تر اوسه پورې چې کوم د اسپیټال ذرایع دي 28 زخمیان یا ژوبل کسان وروړل شوی دی. یو کس په دې کې چې کوم دی هغه ساور کړی دا تر اوسه پولیس لی تنظیم یو د فوز لاړخه د پولیسو لخوا سخت برګون نه درغلی. البته په شهر کې د سحر نه دوی سخت امنیتی ګامونه پورته کړی ول. اوس هم په شهر کې بیا خاموشي ده، د دې پیښې پس خلک اندېښمن دي او د دې نه پس موبایل سیګنل او دغه رنګ موبایل نتورک انټرنیټ دا هر څه تړل شوی دی. وای فای یوازې چې کوم دی هغه کار کوي. د صوبایي حکومت طرف نه جی
شه صوبایي حکومت براسو لارینوال څه وایي چې دا ډزې پر دوی باندې چا وکړلې او دغه ژوبل کسان بیا چا تر روغتونونو پورې ورسول، ځکه چې په ټولنیزو شبکو باندې ځینې داسې ویډیوګانې او عکسونه خپریږي چې پر موټر سایکلونو باندې دا زخمیان په وینو لړلې رسول کیږي. نو آیا دغه حقیقت لري؟
احمد شاه بالکل دغه محل خپل هم مشال ریډیو کوریج کړی دی چې زمونږه کتون کې په پاڼه باندې کتلی شي. بالکل په دغه محل چې ډزې وشوې څنګه چې ما وایي چې لزګونه زره خلک جمع شوی وو، یعنی په 16 لک ته ورته وایلې شي. نو په دې کې بیا چې کله دغه پیښه وشوه ډېر امبولانسونه مونږ ولیدل چې پاغه کې زخمیان راوړل کېدل روغتون ته. ځنې خلک بیا چې چا سره موټر سایکل وي په موټر سایکل هم خلکو دغه ژوبل کسان واخیست او تروختونونو یې چې کم دی ورسول. تر اوسه پورې دا خبرګون یا مخه ته نه درغلی چې دا ډزې د چا طرف نه وشوي. البته په فوزی چونه باندې د خلک ضرور چې دلته تیرېدل نو هغه د نن لاړل چې بیا دلته ډزې وشوي. خو انجمن تاجرانو اتحادیه چې کم مشر دی ناصر بنگش چې مشال ریډیو سره دی وړاندې هم خبرې کړې دي نن په خپل ویډیو کې، هغه اوس بیا تازه مشال ریډیو ته خپل بیان کې وویل چې د دوی چې کوم د غلاریون وو پرم نه لاریون دوی دلته یوازې د امن غوښتنه ده. او د دینه پس چې س جوړ شول د شپې پورې دوی په سوچ کوي سبا پاغه چوک باندې یو ځل بیا راغونډیږي او بیا به پر لتور کوي. نو دا به اوس بیا سبا وځيږي، خو په الحال دا غوي وینا دا وا خلک اوس په الحال منتشر شوی دي مختلفو کلو پسیمو باندې خلک بیا تقسیم شول لاړل او تر اوسه پر دغه صورتحال چې کم دی وچاله دوه خو شار کې اوس خاموشي ده، سیګنل بند دي او خلکو سره دا یره همشته ځنې مشران او دغه چې هغه چرته په کافایار یا مقدمه په کټ شي وی چې هغه گرفتار نشي. خو تر اوسه پورې دا په الحال مخې
ته او د صوبایي حکومت خبره تاسو کو صوبایي حکومت څه خبرګون شو ولې دې پیښه ده؟
بریسټر سیف چې کوم صوبایي وزیر اطلاعات مشیر دی، بریسټر سیف هغه په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د دې پیښې نوټس اخستې دي. البته په دغه پیښه کې چې کوم زخمیان او دغه رنګ ورده شوی کشان دی هغه ته به سرکاري پیکیج ورکوي. خو نوموړي دا هم ویلي دي چې په دغه پیښه کې هغه ناصر چې دلته اخوډب یا دغه سیز یې رامنځته شو دغوی په وجه یا هر یو جوړ کړو د پوینا دوی وای چې هغه به انجام تر رسوي دا غي به پلاټنې کیږي. دا د خیبر پښتونخوا مشیر اطلاعات بریسټر سیف په دې باندې دغه خبر وګون تر اوسه پورې راغلي دي.
او د دې نه علاوه چې بل څه وی دي چې دا غوښمه هغه کسان چې جو بل څه وی دي حکومت نه دی ویلي چې دا غوي سر بدوي څه موزه ور کوي کبه څه مرسته ور سره کوي.
ما وځه خبره بالکل بریسټر سیب دا هم ویلی دي چې هغه کسان چې کم جو بل دین واغوي تبه سرکاري پیکیج یا ما وځه ورکول شي او د دوی بهتر علاج د پاره هم دا خپل خبرو کې ویلی دي چې هغه خې علاج وکړل شي.
شه سم د ډیر مننه عمر وزیر زمر سره د تازه معلومات شریکولو شه وخت ولري په مخم شه. لکه څنګه چې تاسو واوریدل په بنو کې نن لسګونه زره کسانو د امن مارچ په نوم باندې لاریون وکړ، ورسته د غولار وطنوالو څخه ځینی چاوني ته ولاړل چې هلته بیا پر دې باندې ډزې وسوي. دینو مظاهره چانو ویل دي چې پر دې باندې امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي، خو تر اوسه پر امنیتي سرتیرو په دې اړه د دې داوی په خبرګون کې څه نه دی ویلي. البته د دوغو اوشت ژوبلو درملنه په روغتون کې روانه ده او سره یو کس چې دی هغه تر دې دمه وژل شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوسم د امن په موضوع کې پاتې کیږي، خو د امن لپاره دغه ژغ بیا د خیبر پښتونخوا په ټانک کې پورته شوی دی. د ټانک ځلې اوسیدونکو د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د امن لپاره احتجاجي پرلت وهلی دی. نن یعنی د جمعې په ورځ د پرلت ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پاکستان له ریاسته په خپل ضلع کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. هغوی زیاته کړه تر څو چې د امن باوري ډاډ نه وي ترلاسه کړی احتجاج به روان وي. بلخوا د ټانک پولیس ویلي چې له پوځ سره په شریکه په هغه ضلع کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال اشتیاق مسجد را کوي.
د احتجاجي درنې مشر مولانا نقیب الله بیټانی مشال ریډیو ته په دغه براکشې وویل د ټانک احتجاجي درنې یو بل مشر ندیم عوام دوست ویایي د ضلع اوسیدونکي مجبور شوي دي چې په احتجاج د حکومت نه د امن غوښتنه وکړي. مشال ریڈیو چې د ټانک احتجاجي درنې د امن غوښتنه د ضلع ډیپټي کمشنر تنویر خان مخې تاکشې شو، هغه په ځواب کې وویل د ټانک ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي، خو د ټانک احتجاجي درنې مشرونه ویایي چې تر څومره پورې حکومت د ضلع امن حالات ښه کړی نه وي تر هغې وخت پورې وو د ضلع اوسیدونکي په احتجاجي درناکښې و پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي. په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خرابه ده او په سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي. د پاکستان په قامی میډیا یا رسنیو ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي. د چارو شنونکو او خبريالان وایي چې په پاکستان کې میډیا د یو شمیر بندیزونو سره مخامخ ده او پر خبريالانو بریدونه کیږي، نو دغه یو وجه ده چې د ولس د حقیقي ستونزو او چارو پر ځای د میډیا پر چینلونو هغه څه خبريږي چې د هیواد واکمنو ادارو ته ګټه رسوي. په دې نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې واوري.
دا محل د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنه، ترهګری او افغانستان سره په پوله د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي، خو د پاکستان په قامی میډیا ورته یا خو هډوزه نه ورکول کیږي او کزه ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نور هم پیچلي شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنون کې او خبريال حق نواز خان وویل چې دا محل خبريالان د دړکو او بریدونو لویره هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوخ نوي.
په میډیا باندې غول کړي دا د هغه خلکو دي چې هغه زیاتره د پنجاب نه دي، میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. بیا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپله میډیا ولري که نه، خپلې مسلې اوچتې کړي. یو خدا ده چې یو سینسرشپ څه کوي چې ښکاره خبرې دي که نه، میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حده پورې دي چې یاره تاسو دا ایشو راوچته کړي او دا امر اوچته کړی. زموږ مسلې سیلف سینسرشپ هم دارې پر زه وینم، خو زه هم وایه که دا زه ورکوم ژوند ته خطر ده، کور ته خطر ده. په دې وجه نه که بیا موږ د میډیا یو پالیسي ګورو، زموږ د میډیا پالیسي شته نه.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبريالان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه د دوی د وژنې ذمہواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبريال افتخار مشواڼې وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کیږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبريالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لرو. کو ګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې کې پی کې کې، بلکې پورو پاکستان کې، بلوچستان او سندھ بسوي، پنجاب بسوي، هر ځای کې چکم دي خلکو سره چکم دي، هغه زیاتۍ کېږي. د خلکو هغه اصل ایشو چکم دي اگر میڈیا نہ ہائی لائٹ کی، اور خصوصی طور پر نن سبا چکم حالات روان دی یا دوبارہ چکم دے سنگا قبائلی سے مکی چکم دے دوبارہ اپریشن خبر کی گی ندا یو ڈیر عجیب و غریب صورتحال دے اور پتی کی چکم دے کہنا زندگا میڈیا کردار چکم دے اگر ڈیر نیگیٹیو دے، لیکن میڈیا کردار زکر نیگیٹیو دے چھ میڈیا منہ ڈیر دیر پریشر دے.
د چارو شنون کې وایي چې دا خو سمه ده چې په قامی میډیا د بندیزونو لکبله اوس ګڼ شمیر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي، خو اوس ښکاري داسې چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نه وروستو اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو ورځو راځي په پاکستان کې فیس بک هم بند شوی دی، کله چلیږي کله نه چلیږي. دا مطلب دی چې فایر وال په پاکستان کې کوم جوړېدو، هغه فایر وال جوړ شوی دی. ټویټر هم نه چلیږي، فیس بک هم نه چلیږي. اخبارونه خو نن نه پنځلس شل کاله مخکې، پنځلس کاله مخکې کله چې چینل شروع شوی هغه ټایم ختم شو، او دغه اخبارونو ځای الیکٹرانک میډیا یعنی ټی وی چینل راغسته. نو اوس صورتحال دا دی چې په ټی وی چینل باندې کنټرول خبر چلیږي، پیمرا آرڈر دی، پیمرا چا آرڈر دی دا موږ ته پته نشته. دی عقیده چې پته خلکو ته چې دا چرته آرڈر راځي.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشتوالي له کبله یو شمیر خبريالان یا خو له هیواده بهر وتلي او یا یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبريالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی، او پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زموږه مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر هغه حوازی رد کړی دی چې ګواکې په صوبا کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالی ستونزو له وجې وتړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په میډیا کې ځینې داسې راپورونه خپاره سوي ول چې حکومت د مالی ستونزو له کبله په هغه صوبا کې د 44 پوهنتونونو د تړلو پریکړه کړې ده. بلخوا د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې د صوبې د 46 پوهنتونونو څخه ګڼ شمېر له مالي بحران سره مخامخ دي او ویره ده چې په راتلونکي کې به د تعلیمي هلو ځلو پر مخ د وړلو جوګه پاتې نه سي. په دې اړه نور تفصیل انیسا جمل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر مینا خان هغه اواسي رد کړي چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
اغه ځان نه یو سټوري کړی دا بس دا غیر یو سیس ګرم شو نه پدی باندې څه ډیسکشن شوه دی نه پدی باندې څه ډیسیژن شوه دی. باز صحافیان مرګری چې کم دی اغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایریکشن باندې او دا غی په ټی یو آر کې ډیر سیسونو نه علاوه چې کم دی فاینانشل کرایسس هم دی چې د دې هم د پاره هم سولوشن شون سجست کی او روټ کاز یو ګوري اغه په کې کوټ کوي بازی مرګری چې یاره دا ټاسک فورس سجست کړی دی. ټاسک فورس نه خپل کار نه کوي کمپلیټ کړنو دا غینه بعد موږ د ریکمنډیشن راکوي او دا غینه بعد موږ کافي موږ پالیسی جوړو دي کی ان شورت دا چې دا سه هیڅ فیصله نه شوي.
مینا خان د خبري لاغرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د جولای په 9 آج روسپانی په خپل یو ریپورت کې د سرچینو په حواله اولیکل چې د لوړستکړو لپاره کاری ډلې یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو ناقصې کارکردګي لوجې د سویس ورلس په هنتونو نه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپره شوي وو چې لاغرستو پسته کوونکو کې د خپل استکړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پیښور یونیورسيټي د استادانو د اتحادیه یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال په صبح کې سلور دیر شپه هنتونه نه دي چې پکې غنی د مالی مشکلاتو سره مخ دي او د بندیدو اندېښنې ده.
دا څه وایي چې دا خو چې نیوز وغیره دا خبره دیرونی ولا دا څه مخکنه یو پروپوزل را روانو چې زموږ په صبح کې ډېر یونیورسيټي څخه کولاو شوې چې دا غي سپیزیبلټي رپورت نه وکړه او بعضي یونیورسيټو کې څو سټوډنټس هم نه لري پوره شوی اوسه پورې کنه نو کدي یونیورسيټي بندور غواړي کنه غواړي خو دا مین یونیورسيټي په مجبورن بندي شي. هر مین یونیورسيټي دوار با 3 روپې لاسس کې یا ډیپیسټ کې روانه ده. دا ډیپیسټ لاسس چې کوم نه مده د دې د وجه سیوا شوی چې دا ګورنمنټس ډیسیژن یا پالیسي دا سره غلي دي هغه کار خراب کړی دی. مطلب دا چې دې نیو یونیورسيټي جوړ کړې هر یونیورسيټي له 10-15 روپې ورکوا او زړو یونیورسيټي 1 روپې هم ورکوا. بل طرف ته نمبر اف سټوډنټس هغه سره کم شو. بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بي اس پروګرام شروع شو. دریم نمبر دا چې دی ایم ای بي خط پکړه کم چې انکم سورس وو د یونیورسيټو دا هغه ډیسیژن دا سو چې دی امپیکټ راغی او وسره وسره ګرانی سی واکیږي ورسته راځه.
ډاکټر محمد عزیر زیاته بي چې حکومت په تیرو سو کلونو کې په صبح کې یو شمیر نوي پوهنتونونه خلاص کړی دي چې لوجې د پوخانی او پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پرې وته دي. خو بیا په سوابې کې د خصوص سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کنټراکټ اغستل شوي دي چې لوجې د پوهنتون په انتظامی د پنشن بوج نشته نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پوخانی او غو په سیر مالی مشکلات نه لري.
نیموله پنشن اوسه پرنی سټو کنټریکټ نه دی مې کوم بجټ راځي هغه بجټ مونږ الګ پاجی کی ورسره فرام لاسټ 10 ایئر نو اوسم کا سوچو کې نیمو کسان ټو کنټریکټ نه دی هارډلی کلاس 4 کوم دی یا اوور ټو 16 کسان کوم دی هغه په ریګولر دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو ستکړو لپاره شاوخه 15 ارب روپې مختص کړي دي. بلخو د لوړو ستکړو وزیر مینا خان وایي چې دوی په صوبې کې د پوهنتونونو د مالی مسلو حواري لپاره یو کاري ډله او کمیټي جوړه کړې ده او وغي د ټول حالات ساري.
د صوبایي حکومت چې کوم دی گاهه بگاهه دوتا د خپل طرف نه فنډز ورکړي. اوس ریسنټلی د اختر نه پهلو هم تقریبا یو ارب روپې مونږه یونیورسيټانو ته ورکړي. د سیلریز مسله وا خدا د دې حل نه دی سستینبل حل دی په کار دی دا غي د پاره دا کم ټاسک فورس شمات او سیاحت کو دا په ریناونډ پریزنت او ایکس وایس چانسلرز باندې دی او دا ټاسک فورس په ان شاء الله تعالی بس تقریبا خپل کار مکمل کولو ولا دی دا موږ خپل ریکمنډیشنز را کوي دا غي پرانا کی به موږ مخ کې یو دغه خبر دا چې
یو کمیټي سی ایم صاحب نوټیفای کړی دا زما په چیئرمنشپ کې غبا ادا غي ټي آر کې صرف دغه فائنانشل ایشوز چې کوم دي دغه پکې شامل دي امید ده ان شاء الله تعالی چې دغه یونیورسيټي نه به د دې فائنانشل کرایسس نه راوځي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مې په 22مه وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې د هواري لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې دا چې په صوبه کې 55 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري او ځینې د مالی ستونزو له کبله خپلو ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د ماشام شپږنیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته ساسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 28 ژوبل دي. نن هلته زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رډیو ته ویل چې احتجاجیان سهار شاوخوا 9 بجې د بنو بازار امن څلور لارې یا چوک ته ورغونډ سول او تر 2 ساعتونو وروسته هم هلته ناست ول. مظاهرچیان وایي چې پر دوی باندې امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي، خو امنیتی سرتیرو یا پوز لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجاب د پولیسو د ترګریزه څانګې یا سی ټی ډی د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو داوا کړې ده. د سی ټی ډی مشر عثمان ګوندل نن په لاهور کې به خبري غونټول چې نیول سوی کس امین الحق نومیږي او نوموړی پرون د پنجاب په ګجرات ښار کې د عملیات پر مهال نیول سوی دی. د بلوچستان په پښین بازار کې به می چاودنې د پولیسو د ترګریزه څانګې د یو افسر په ګډون 15 کسان ژوبل کړي دي. د پښین ضلع پولیسو مشر منظور بلیدی مشال رډیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه پر بند خوشدل خان سړک د ضلع عدالت مخې ته وسوه. هغه وایي چې دا یو ریموټ کنټرول به می چاودنه و چې د پولیسو د ترګریزه څانګې اس اچ او چودري اصغر او یو پولیس سرتیری ترڅنګ درې لارویان پکې ژوبل سول. د افغانستان په هرات ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې 6 کسان مړه او یو ژوبل شوی دی. د راپورونو لمخې دا پیښه تیر شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال شوی چې کورولا ډول موټر له یو باروونکو موټر سره ټکر وکړ. او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ پنځشتو کې د وژل شوی شمیر 23 تر رسیدلی دی. دا په داسې حال کې چې د بنگلاديش په بیلابیلو شهرونو کې د سرکاري نوکریو د کوټې یا پکې د برخي ځانګړي کولو پر سر پراخ لاریونونه روان دي. د مهم خبرونو لنډیزمو لمشال رادیو خبرې دی وستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. په بنگلاديش کې لتاو تریخوالو ډکی مظاهره دوام لري او مظاهره چاند د دولتي ټلویزیون ودانی ته اور ورچولې دي. د دوغو مظاهرو په نتیجه کې تر پرون ماښام پورې د 23 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او زده کوونکي دي او دوی د ملکی خدمتونو د ګمارنې په قانون کې د اصلاحات غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
په بنگلاديش کې مظاهرچیانو د پنجشنبې تر ماښام تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکه ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکه ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلی، ښاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډېری ځوان محصلان دي د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحات غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلوم مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدود شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډیر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده تل د اپوزيسيون او غنو خلکو له خوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د سبا یعنی د شنبه خالی ورځی د ځانګړو او نيزو خبرونو نوملړ تاسو اوریدي. د پاکستان د شماریاتو ادارې پرون د پاکستان د اوومي او لومړی ډیجیټل سرشمیرني یا مردم شماري راپور خپور کړی دی. د سرشمیرني د راپور لمخې د پاکستان ټول آبادی څخه باندې 24 کروڑ ده چې یو 15.5 نارینه او 43.5% شته دي. راپور زیاتوي چې په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو شمیر څه باندې 900,000 دی چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات اوسیږي. خدا شمیرې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې له هغو توپیر لري. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جولای 14 د پاکستان اومی او لومړی ډیجیټل سرشمیرني یا مردم شمارۍ په اړه خپل راپور خپور کړی دی چې پکې ویلي چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو شمیر 900,003,453 دی. راپور لمخې په دې کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې 9,09,893 افغانان میشتي، په پنجاب صوبه کې 3,10,000، په سن صوبه کې 1,05,000، او په بلوچستان صوبه کې 4,04,000، او په اسلام آباد کې بیا 250,055 افغانان ژوند کوي. د یادې ادارې د سرشمیرنې پروژې مشر محمد سرور ګوندل د جولای 19 مشال لیډیو ته ویلي دا هغه شمیرې دي چې افغان وګړو یا نورو بهرنیانو په خپل خوښه اندراج کړي او په شمیرو کې کمی یا زیاتوالی راتلی شي. دیوی په کال 2023 په مارچ کې زموږ سرشمیرنې پیل شوې وې. له هغې وروسته په لوی شمیر افغانان یا نور هیوادونو وکړي پیر د خپل هیوادونو ته هم ستانه شوې دي، او بیا سرشمیرنې کې هر چا په خپله خوښه اندراج کړی دی. که چا اندراج نه دی کړی نو موږ هغه په زور نه شو شمارلی. دا ریکارډ د صوبایي حکومتونو په مرسته راټول شوی دی، نو دا شمیرې مخکې وروسته کېدی شي. سرور ګوندل زیاته کړې چې په پاکستان کې 1,22,098 افغانان، بنګالیان، چینایي وګړو سره د نورو هیوادونو وګړي ژوند کوي. د راپور له مخې چې په پاکستان کې 3,1540 چینایان، 4,09 بنګالیان هم ژوند کوي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا وایي چې پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه دا تازه شمیرې ټیک کاری.
افغانان چې تللی دي هغه خو اکثر غیر قانوني چې تللی دي، او نور بیا قانوني هم چې کارډونه درلو پی آر سی سی هغه هم رضاکارانه ډېر افغانان تللی دي پاکستان ته. 5,00,000 شاوخوا افغانان پاکستان پرې اوس د پاتې دي. دغه تعداد دی وایي زه فکر کوم دا تعداد به صحیح انجو.
د پاکستان پخوانی لنډمحاله حکومت د 2023 کال د نومبر لنډمبۍ نیټې څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایسترو بهیر پیل کړو چې لا دوام لري. په پاکستان کې میش کډوال وایي چې اوس هم په ګڼ شمیر کې کډوال بیرته روان دي، او دوی نه ګڼي چې اوس په هم په پاکستان کې 900,000 څخه زیات افغان کډوال ژوند کوي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش حاجی عبدالله وایي د تیر کال حکومتي پریکړې او بیا د زیاتې ګرمۍ او د بیروزګارۍ له کبله افغانان بیرته روان دي.
2023 په جنوري کې خلکو
نیونګ شروع شو او بیا په نوومبر دسمبر کې بالکل داسې اپریشن شپه ورځ شروع شو کنه او خلکو زیاتره هغه ټیم چې شپږ لګه سکه زیاته ولاله او نور چې دی بس ګرم موسم دی کراچی کې په دا سپینځه څلوېښت کال دلته پاتې کېږم دونه ګرمۍ چې سږ کال دی او نور په پنځه څلوېښت کال کې مانه ولیدلی دې ګرمۍ وجه ده د بېروزګاري وجه ده خلکو ټول ولاله او ګمان نکوم چې دونه خلق به پاتې.
د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر افریدی وایي تر اوسه شپږ لاکو څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي چې زیاتره بې اسناد وو خو قانوني میش افغانان هم ستانه شوي دي.
دا 1.3 میلیون اوور 1.3 او دا خلک چې پی او آر کارډ ورته ورکړ په 2006-07 او دا د نادرا سره رجسٹر دویم ای سی سی کارډ ولی افغان سټیزن دا خلک چې کوم رجسٹر نو هغه حکومت به په 2017 کې رجسٹر کړ نادرا نو هغه د افغان سټیزن کارډ ولا ورکړ 840000 37000 په کلاړ دا تیر کال دا ریپټریشن یو دا غنو شو illegal foreigner پدې کې بس نو دا اوس کوم ڈرائیو شوې ده تقریبا 36000 خلک ان ڈاکومېنٹډ او سی پی او آر کارډ ولا سی 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 کارډ ولا نو دا خلک افغانستان ته لاړ.
دا یو ان ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې شاوخوا سوال لسلک افغانان پروف اف رجسٹریشن یا پی او آر کارډ لرونکي دي او نږدې نور اتلکه افغان سټیزن کارډ لرونکي هم په پاکستان کې جون کوي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري د افغان کډوالو په موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې میشتو راجستر افغان کډوالو د حکومت لخوا د پی او آر کارډونو د مودې غزول هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دوی یو ځل بیا عادي حالت راغلی او خپل کاروباری او ټولنیز هلې ځلې پیل کړی دی. خو افغان کډوال غوښتنه کوي چې باید د دوی د کارډونو موده دومره وغځول سي چې دوی پکې خپل کاروبارونه راټولولای او د خپل کورنیو لپاره د سرپناه انتظام وکړي سي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د غیر رجستر افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی او تر اوسه تر شپږ نیم لکه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
په پیښور کې میشتو پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا ورته په دې ملک کې د پاتې کېدو موده یو کال پورې وغځول شوه او دې سره د ویستو ویره ختمه شوه او اوس به یو وار بیا خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
مومن خان په دې کې خو موږ ډېر زیات خوشحاله شو
چې لږ د کارډونو کې لږ ټایم نورم واچولو.
نو ضرور خبر منګ هر سمرا غونډول خامخان او منګ دکانونو کې د لکو کروڑو روپو مالونه مچولیو پاغي کې چې کم د منګ ډیر نقصان مو ډیر زیات. نو ظاهری خبر دا چې منګ لونو دا هر سمو چې کم د منګ پتاوانونو بیا خر سوال.
نو عرفان د بور بیسمنت کې منتو بارګر کار ډیر زیات خوشاله ان شاء الله. یو کال بس ډیر ټیم دی ان شاء الله غي پورې الله مهربانه ده سنا صدا بوش ولا چې ډیر تکلیف سره ونو بس بر بازار لبم نشو خاتلې ولاړ بو کارت بنو ورو کور نه بم نشو راوتلې بس تل د کور کې خلاړې پراتو بل کاروبار غریبي ژوند دي چې کار و نه کړې بس بیا خو نه کیږي. بس
ولی الله د کپړو کار کو دلنه ډیر خوشاله یو پیدایشم بل غوډه نه مکه دا وځو چې غوانان شړي خوده د وځم د کاروبار هم بنشو او صبح به د یو کال نور امر کو د سرګا کانم خوش دکان ارسته الحمدلله اوس ټول په خوشاله یو ډېر خدمت شول خزړه ور شو الحمدلله.
د جولای په لسمه نیټه حکومت پریکړه وکړه چې دا رجستر افغان کډوال یو کال پورې نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي او پی وار کارډونه چې موده په 2023 دیرشم جون باندې ختمه شوی 2015 د جون دیرشم نیټه پورې وغځول شو. پاکستان افغان کډوالو لپاره د کارډونو موده په داسې حال کې غځولې چې د جولای په اومه نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی پاکستان ته راغلی وو او هغه پېښور او هریپور ته سفر وکړ او افغان کډوالو حال یې واخیسته او د دوی په اړه یې پاکستان پاکستانی چارواکو سره ولیدل او د کومک ډاډ ورکړ. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر دفتر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجستر افغان کډوال ژوند کوي، او بیا په همدومره شمیره کې دلته بې اسناد افغان کډوال هم موجود وو چې په دې کې 13 کال نومبر راسي یو اندازې مطابق څه باندې 6 لک بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري. زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سرکاري روغتونونو کې کارکونکي نوي برتی سوي ډاکټران یا ټرینی میډیکل افسران وایي 8 میاشتې تیرېدو وروسته هم ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي که تنخواګانې ورته ور نه کړل شوي نو احتجاج ته به دوام ورکړي او په ټولو روغتونونو کې به کار هم بند کړي. بلخوا حکومت وایي چې ډېر ژر به د دوی دغه ستونزه ورته هواره کړي. په دې نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا زیارت پروس پیښور پرس کلب کې د خبری کانفرنس پروست دغه ټرینی میډیکل افسرانو یا نوې برتی شوی ډاکټرانو مشال لیډو ته ویل چې تیر خیبر پښتونخوا نگران حکومت دوی یوازې په 15,000 میاشت برتی کړی وو، او ورسره ژمنه شوې وه چې نوې حکومت جوړ شي او د صوبې مالی حالت ښه شي نو ورته به پوره تنخواګانې بیا ورکړي، خو وایي لا تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي ملو. ډاکټر دانیال وایي
په جنوري کې 2024 کې ټی ایم او ټرینی میډیکل افسر چې کم سپیشلایزیشن د پاره انډکټ کیږي هغه انډکشن وشو، نو 94 پکې داسې ټی ایم او زو چې هغه ته صرف 5000 روپے باندې ماهانه دا غي ټریننګ شروع شو چې کوم هغه نن سبا د یو دیاړیدار مزدور هم اجرت نه دی، خو اوس پورې هغه ته یو نه 5000 روپے هم ملاون شي. نن سبا د ټی ایم او فرست ایئر سیلری 91000 ده چې کم د پنجاب په نسبت انتهایی کم ده، خو هغه 91000 هم صوبای ګورنمنت ټی ایم او ست ورکولو کې ناکام ده. دا غي د پاره د دې 194 ټی ایم او د دې حق د پاره پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن د دې چې سم مطالبات یې هغه سره کلک ولا او هغه پورې به ولاړی چې سو پورې د ایت خپل حق نه د ملاو شوه او د دې د مطالبات منلې شوی نه دی.
مردان میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر نادیا وایي چې حکومت خپل فضل خرچو مرات او تنخواګانو جاتول لپاره پانګی لري، خو زمون لپاره خزانه خالی ده او دوی بوست صحت محکمه دفتر مخته احتجاجي پرلت غزبی او تر هغه بناستوي چې غوښتنې نوې منلې شوي.
بهانو سره د مونږ ترخاو کوي کله چې فایننس نه منی، کله چې هیلث سیکریټری نه منی، کله چې دا چل دی، کله چې هغه چل دی. تاسو سره ټولو ته پیسې شته، تاسو سره ګورنمنت امپلایز لپاره سیلری بڑھاو کولای شو، بیوروکریټ لپاره تاسو سویمنگ پول جوړولای شو، خپل بهر چکر او تتلای شو، سرکاري هلیکاپټر یوز کولای شو، تاسو سره ډاکټرانو لپاره پیسې نشته. او بل خبره ده چې تمانی ډیوټي کوي تب دا زما د حق جوړیږي چې تمه مال پیسې راکای. مونږ مکمل ډیوټي کړی دی کدوې ته یقین راځي د مونږ سپروایزر نه دوی ته پوسټ کولای شي. مونږ یو سیکنډ د پاره سټیشن خالی نه دی پریدواله، کیونکی ډاکټر دسی کولای نشي چې هغه باندې ریسپانسیبিলিټی خپل سټیشن یا خپل پیشنټ چرته پریدي.
ډاکټر خانلم وای ټول صوبه کې په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو بغیر تنخواګانو کار کوي، باید دوی ته تنخواګانې ورکړل شي.
زپر ڈی خان کې شمه په پیډیاټریکس کې دیس از امونګ سره مرګری دي چې په بنو کېم شوې دي، په کوهات کېم شوې دي، په سواد کې، په بټ آباد کې، په دې ټوله صوبه کې شوې دي. یو هسپتال هم زم چې نه پاتې پایګه کسان نه دوی خبرو کړه نوې سمري لاړه هغه ټوټل کسان نه ساين شو ته دې پوره چې ته بي او 6 ته دې پوره خو زه په خپل ته دې سره تلم فایننس چې کمیډیشنل سیکریټری او سپیشل فایننس سیکریټری ټوټل په خپل لیکل کړل دي. اوس نن مونږ تلک هیلث منیسټر دا وی چې تاسو خو سمری سره فایننس ته تلینه دا تسنګ مونږ ته دا دروغ وي چې هغه کې زمغه خپل کسان تل لاغه ورلډ چې لکه دا ساين کې نو په دې سي انوایرمنت کې یو کس کار چرتم نشي کولی.
ولی په دې لمو چې کله دا صحت صوبای وزیر ویان عطا الله نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دغه ځوانان ډاکټران راغلی وو دلته کې احتجاجي پرلت غزو، ولی را صحت صوبای وزیر مر سره خبر وکړي او دوی ته ډاډ ورکړو چې دوی ټول غختنه به پر و منی.
د دې نه یو ځل مخکې دوی راغلی وو منیسټر صاحب دا سیز مونږه دا سمری فایننس ته مخکې کړي وو فایننس ته سیټ نه پدی باندې ابزرویشن راغلی نن بی بی اسټرایک کومګه دوباره او کتل د ابزرویشن مونږ لرکلو د دوی د مخم سمری اولی ګل مونږ پای کی اولی کل چیارت منسر هیل غواړي چې دوی چې کوم د ټیم وش فل فلج پیمنٹ وی داغي اگینست دوی هایر کړی شي. په دغه سلسله کې سبا د منسٹر صاحب او د خزانه وزیر سره هم ملاقات ته او د دین وړاند دی مونږ په کیبینټ کې دا خبر و چې تکړه و نو سی ایم صاحب ویلو چې تاسو د خزانه وزیر سره ملاوي چې منسکه پکې محرم نو نن منسٹر را راغی سبا میټینګ لا ټایم ورکړی د سبا ان شاء الله موږ دوی ته ویلی موږ ستاسو یو کس نیمو سره موږ سره لاړ شي خیر د ستاسو به هم تسلی وشي.
دغه ډاکټرانو وینا وه کچرې د دوی غوښتنې ونه منلی شوې نو ټول به روغتونونو کې کار بند کړي او د صحت محکمې مخې ته به تر هغې احتجاجي پرلت وغځوي چې تر څو د دوی غوښتنې منلې شوې نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال رادیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخ ته کفنونه یا لاسي بمونه هم ایښودل کیږي. حکومت وایي چې د وسلوالو د هر ډول فعالیتونو د مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایي کیږي، خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبره پخوانیو هغو هم څه ګټه نه درسولي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د خبر پښتونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ مسیجونه شوي وو.
په کالونه کې د هغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته شیدې نه دی ورکړې او په دې مې نه دی ورکړې چې بس څه کیږي به کیږي، ریسک مې اخیستې دی خو ما چې کم از کم زما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې.
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غصیب کورنۍ د پېښور اوان هم ده. د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی وو. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړو ته د باج ټلیفون نه کیدل خي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وایي وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی، دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني. د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پښتونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجهې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیرالله علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پښتونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیرالله په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیرالله چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیرالله وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانې وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
د وزیرالله ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړي دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ټي ټي پی په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا سناولا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ډي پي د جنگیالي شمیر لسو زرو ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي، بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه لس فیصد ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا لس فیصد ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ، نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي، نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسی، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته له سرکاري فنډ پیسې وته ورکوې.
وو جرم نه دی.
د خبر پښتونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک ټیکس وبولي. د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاقي د خیبر پښتونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي.
کوارډینیشن پکې وکړ دی او په دې سیاست کې ولې وکړ چې کومې زمو اوره د مرکز طرف نه یو او دا تک ادا کول وکړ دی او کومې صوبیره طرف نه یو او دا ادا کول وکړ دی. واقعي زم په صوبې کې ټولو نه اټ ایشو دلته نه درته.
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي. خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
زموږ غله مشال رادیو سخوري اوس زو خوست. د افغانستان د خوست ولایت قبایل لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼ اند وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په موخه له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مالی او معنوي مرستې وکړي. په خوست کې داسې مهال یو شمېر فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره په کوښښونو لګیا دي چې په افغانستان کې د څه باندې زر ورځو راپه دې خوا د شپږم ټولګي پورته نجونو او د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل سوي او د ټولنې نیمای برخه د زده کړو له حقه بې برخې سوې ده. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل راکوي.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي مشال راډیو ته وویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه فعال کو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانه په برابرول کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکې، لمو سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعال کو تر څو د غدود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لسی کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولی او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لایلی ده، نو دا زده کوونکو کې بلدی کتابتون د ګټه اخستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په اینده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کوو. لله الحمد د موږ د قبایلو عالی لیسه د ځون په صد خدای امتیاز لري چې لیلیه د کوون کلری او چې تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایل لیسز د کوون کی هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانیسته ته خوخت دی او زیاتوي چې په خو یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغانه د ولسم ټولګي زده کوونکو هم ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روحیا باندې یو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داسې کتابتونونه ورنستل شوی فقط د مکتب کتابونه وو چې هغه به مطالعه کړه. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل وسې کوشش کوو تر څو راشه او دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن حجت الله د سم ټولګي زده کوونکو هم ته کتاب څه د ژوند لاره ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر تاریخ خوشاله او د کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د ولایت اړوند اسماعیل خیل او مندوزی او لکانو ګربز او نادر شاکورت سپیره او مساخیل پولیس والایی که هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول په لارو کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.